دی یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. په یو استودیو ته مزفر با ظاهر د شمشاد ځدران په تخنیکي همکاري هرکلی وایم. د دې خبرونې په سر کې اوري چې د کابل ښار نن یو ځل بیا د نامعلومو کسانو له لوري د راکټي بریدونو شاهد و. په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي په اړه به هم یو راپور واوري او نور مطالب هم لرو. خبرونه په خبرونو پیلو. سالم محمد صالح وړاندې کوي.
په کندهار کې تر سلو د زیاتو وسلولو د وژل کېدو ادعا وسوه. پر کابل ښار لس توغندي لګېدلې. په ایران کې یو ژورنالیست اعدام سو. د کندهار د ولی ویان ادعا کوي چې د دې ولایت په 15 ولسوالیو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت په لسګونو مخالف وسلول وژل سوي دي. احمد بهیر احمدی نن رسنوي ته ویل چې په تیرو 48 ساعتونو کې د سویو پوځي عملیاتو په نتیجه کې د وژل سوو په ډله کې د طالبانو مهم قمندانان هم شامل دي.
دغه عملیات د کندهار په 15 ولسوالیو، پنجوایی، میوند، ډنډ، ارغنداب او جړی ولسوالیو کې ترسره سوي دي چې پر مهال احسان الله شبکه احسان، ملا نور محمد شبکه حبین، ملا تاج محمد شبکه تجیبی، ملا سید محمد شبکه حکانی او ملا نصیب الله شبکه زبیر په نوم د مشهور طالب قمندانانو په شمول 109 تنه وسلوال مخالفین وژل سوي.
د ولی ویان وایي چې په دغو عملیاتو کې 9 نور وسلول سخته ټپیان سوي دي. تر دې مخکې د طالبانو یو ویان قاري یوسف احمدي ادعا کړې وه چې په جړی کې د امریکایي ځواکونو په هوایي حمله کې لس ملکیان وژل سوي دي. خو تېر ماښام په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان سنی لاګت د ملکي تلفاتو خبر رد کړی و. پر کابل ښار د نن ورځې په راکټي حملو کې لږ تر لږه د یو کس د وژل کېدو خبر تایید سو. د کابل د پولیسو ویان د فردوس پرامز نن سهار ازادي راډیو ته وویل
دنه په چار سیمه لاستو غونډې لې بسره چې دوله موټر پر کابل ښار و توغول شو. درې راکټونه د هوایي ډګر پر شاوخوا، پنځه راکټونه د هوا پیشندنې ادارې په ساحه او یو توغندې په نهم حوزه او بل توغندې د پنځه سیمه ناحیې اړوند د خواجه راوښته ستوګنی پر سیمه لګېدلې دي.
تر اوسه کومې ډلې د دې پېښې مسؤلیت نه دی منلی. شاوخوا درې اونۍ مخکې هم له دوو موټرو پر کابل ښار څلورویشت توغندي توغول سوي وو چې د چارواکو په خبره لس تنه مړه کړي او 50 نور ټپیان کړي وو. د هغو راکټي بریدونو مسؤلیت د داعش ډلې منلی وو. په اورزګان کې د ملي اردو یو چارواکي وایي افغان سرتیرو د دې راوت ولسوالۍ له لاسه وتلې سیمې بیرته له وسلولو طالبانو ونیولې. په دې ولسوالۍ کې د کمانډو ځواکونو قمندان کبیر خان نن ازادي راډیو ته ویل دغه سیمې تر درنو جګړو وروسته بیرته ونیول سوې.
طالبان د بازار نه مې ته داخل شول. بیرته موږ ونیول ول. بیرته وروره بازار منځنۍ وروره مشته ناس کې.
د ملي اردو دغه مسؤل وایي چې اوس یوازې دوی سیمې د طالبانو په کنټرول کې دي. کبیر خان زیاته کړه په جګړه کې د وسلولو طالبانو د سرې قطعې د یوه قمندان په ګډون زیات شمیر وسلول طالبان وژل سوي. خو د ده په خبره چې افغان سرتیرو ته کوم زیان نه دی اوښتی. وسلول طالبان بیا د افغان چارواکو دا خبرې ردوي او وایي چې زیاتو سرتیرو ته دوی مرګ ژوبله اړولې ده. د استرالیا میلبورن لوبډله وایي چې د بیګ باش لوبو لپاره یې له افغان لوبغاړي 15 کلن نور احمد سره تړون لاسلیک کړ. نور احمد بی بی سی سپورت نړیوالې خبرونې ته ویل چې دی و ورونه او خوندې لري او کله چې په خوست کې و له خپلو مشرانو ورونو سره یې دا لوبه کوله. ایران د روح الله زم په نوم د اپوزیسیون هغه ژورنالیست اعدام کړ چې آنلاین کارونه یې په 2018 میلادي کال کې په ایران کې د اقتصادي مسایلو په تړاو د مظاهرو لپاره دوه سره مرسته کوله. د ایران نیمه رسمي خبري اژانس سیسنا نن راپور ورکړ چې د تهران د انقلابي څارنوالي دفتر تایید کړ چې زم نن سهار په دار زړول سوی دی. دا اعدام په داسل کې عملي کیږي چې څو ورځې مخکې د ایران قضایه قوه اعلان وکړ چې سترې محکمې د 23 کلن ژورنالیست روح الله زم د مرګ سزا تایید کړه. دا موضوع د نړۍ په سطحه د بیلابیلو هیوادونو او منونو د غندنې سبب سو. انقلابي محکمې په جون میاشت کې زم په مرګ محکوم کړ چې د بي سرحده خبلانو ټولنې هغه محاکمه ډېر غیر عادلانه بللې و. روح الله زم په فرانسې کې ژوند کوي چې په 1998 مریز کال عراق ته د سفر پر مهال ونیول سو او بیا ایران ته وسپارل سو. د امریکا د متحده ایالاتونو د درملو او خوړو ادارې موافقه وکړه چې د فایزر بایو انټیک شرکتونو د کورونا وایرس له واکسین څخه په بیړني حالت کې استفاده وسی. له دې سره د تلار اورس و چې په څو ورځو کې له دې واکسین څخه په متحده ایالاتونو کې ګټه واخیستل سي. د خوړو او درملو ادارې تر دې اعلان وروسته ولسمشر ترامپ په یو ویډیو پیغام کې ویل چې خوندي او اغیزناک واکسین یې په 9 میاشتو کې جوړ کړ او دا په تاریخ کې یو لوی ساینسي بریا ده. په متحده ایالاتونو کې د کورونا وبا له کبله د وژل شوو کسانو شمیر 300,000 ته نږدې شوی دی. او د امریکا د متحده ایالاتونو سترې محکمې هغه قضایي دعوه چې د تکساس ایالت کړې وه او ولسمشر ترامپ یې ملاتړ کړی و رد کړه. په دې دعوه کې غوښتل سوي چې د امریکا په څلورو ایالتونو کې د نومبر د 3 نیټې د انتخاباتو نتیجې چې جو بایدن ګټلې دي لغوه سي. سترې محکمې پرون څرګنده کړې چې دا قانوني مصلحت نه دی چې د تکساس د نورو ایالتونو په انتخاباتي چارو کې مداخله وکړي. د څلور ایالتونو پنسلوانیا، جورجیا، مشیګن او ویسکانسن مخکې له لسترې محکمې غوښتنه کړې وه چې دا قضیه رد کړي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت هم بیا لوستلی سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کم یا ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو. د کابل امنی قمندانی چارواکی وایي چې نن شنبه سهار د کابل په یو شمېر برخو کې لس توغندي لګېدلې دي.
متاسفانه از اثر شلیکی راکت ها یک تن از هموطنان ملکی ما به شهادت رسیده و دو تن دیگر هم مجروح گردیدن.
نن د غرونو نړیواله ورځ ده. د افغانستان غرونه د دې هېواد لویه شتمني ګڼل کېږي.
طلا اوسپنه قیمتي مخکې ډبرې صنعتي منرالونه لکه تالس مرمر کومایت و مختلف برخی دی چه در افغانستان پتبور دش ولایتونی که مختلف و ظرفیتون منی موجود.
په نړیوال مسالو کې دا وایي چې ایران د یوې ټولنیزې شبکې چلون کې اعدام کړ او د زهرو کاروان په نیوز پروګرام کې اوري.
د ما ویره دا ده چې په آینده کې کېدی شي لکه څنګه چې د تریاکو او د هیروینو یو لوی مشکل سره مخ یو کېدی شي چې یو لسیزه وروسته موږ د میتانفیتامین د اعتیاد او د کاروبار سره هم مخ شو.
د خبرونه مو تر یوې بجې ده. ورځو کابل ته چیرې چې دغه ښار امنی قمندانۍ وایي نن شنبه سهار د کابل په یو شمېر برخو کې لس توغندي لګېدلې دي. د کابل امنی قمندانۍ ویاند فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل چې په دې توغندیو بریدونو کې یو کس وژل شوی دی او دوه نور ټپیان دي. هممهاله د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې اړه په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دې پېښې عاملین به ډېر ژر ونیول سي. خاطر پر دې د نورو جزئیاتو راکولو لپاره د کابل سټوډیو څخه سره د ټلیفون پر کښې دی. پر دې سب خبرونه ته شرح لیتا سی په دې اړه نور جزئیات اوریدونکو ته ورکړي.
ډیر زیاته مننه. د کابل امنی قمندانۍ چارواکي وایي د نن سهار د کابل ښار په مختلفو سیمو باندې لس توغندي توغول شوې دي چې په پایله کې یو کس وژل شوی او د نور ټپیان دي. د قمندانۍ ویاند فردوس فرامرز نن شنبه ازادي راډیو ته وویل دا کار هغه کړیو کړی دی چې له طالبانو سره اړیکې لري.
لس راکټونه د خیرخانې له بجر له سیمې له یوې سراچې ډوله موټر را توغول شوي چې درې راکټونه یې د هوایي ډګر شاوخوا، پنځه یې د نهمې ناحیې یوه پېژندنې سیمه، یو راکټ د نهمې ناحیې زن آباد سیمه او یو راکټ د پنځلسمې ناحیې د مربوطاتو خجرواش سیمه کې لګېدلی دی چې په پایله کې یو تن په خجرواش سیمه کې وژل شوی او دوه نور ټپیان دي.
ښاغلی فرامرز وایي په کابل کې وروستیو نامنیو په اړه د کابل میشتو اندېښنې پر ځای دی او ټینګار کوي چې هغه تشه چې په دې برخه کې موجوده ده ډېر ژر به یې ټول اړخونه معلوم شي. له دې سره هممهاله د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بې خبره کړي اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان دښمنانو د جګړې په ډګر کې ماتې خوړلې او اوس په دغه ډول کړنو لاس پورې کوي. په دغه اعلامیه کې ویل شوي چې ډېر ژر به د دې پېښې عاملین ونیول شي او د قانون منګولو ته به وسپارل شي. دریونی وړاندې هم په کابل ښار څلور ویشتو غندي توغول شوي و. هغه مهال د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویلي وو چې دغه راکټونه د کابل شمالي سیمې څخه د کابل خوا ښار ته توغول شوي. په هغه مهال په دغه توغول شویو توغندیو کې لس کسه وژل شوي او پنځوس نور ټپیان وو د دغه د هغه محل چې کم توغندی توغول شوی او مسولیت افغان حکومت یا پټوله کې د کورنی چار وزارت په طالبانو چولې و خو طالبانو بیا په دې پیخو کې خپل لاس لرل رد کړی وو خو د نن ورځې د توغول شوی او توغندی مسولیت تر دا محله چا په غاړه نه دی اخیستی.
بله ډېر زیات مننه کوم خاطر پر دې سو چې د کابل د نن سهار توغندی بریدونو په اړه جزئیات راکول. زموږ خبرونه ادامه لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
زموږ خلاصه د رادیو اوري نن د دسمبر 12مه ټولو ته د روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو لنډیواله ورځ سره برابر ده. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي چې نوی پسلو کې افغانان له 2 ساعته پلي تا ګروس روغتیایي مرکزونو ته ځانونه رسوي. دغه وزارت شمیر شي چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د روغتیایي مرکزونو شمیر 3500 ته لوړ شوی دی. په دې اړه یو تفصیلي راپور له رحمت الله افغان څخه خبر.
د دسمبر 12مه ټولو ته د روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو لنډیوالې ورځ داسې مهال نمانځنه کیږي چې په افغانستان کې کم شمیر خلک روغتیایي خدماتو ته لاسرسی لري. په دې اړه مو د څو ولایتونو اوسیدونکو پوښتلي دي.
مطلادی د مرکز ترنکوټ سیدونکو تن کوچنی دی ډاکټران لږ یا کم ډاکټران چې دلته کم دغه دی خلک ډیر دی ولس ډیر دی دوی خدمات نشو توړندې کولای او بیا د دوای او دغه کم شان چې د وزارت سامانونه د بیخي بالکل ستنه.
احسان يم لپکتیانه. پکتیا کې د صحي خدماتو کیفیت او هغه اندازه چې باید وای بیخي ټیټه ده کم ده. مرکز کې اکثر وخت ډاکټران نه وي د دوایانو کم بوتي.
انوم اکرام الله د ننګرهار هر ولایت یو تنوسیدونکی دلته په ټول ننګرهار کې خصوصا په لرو پرتو سیمو او ولسوالیو کې روغتیایي مرکزونه کم او نفوس یې زیات دی. همدا ستونزې د روغتیایي کارکوونکو کمښت دی. په کلینیکونو کې د دوا درملو نشتون هم یوه ستونزه ده. همدارنګه د ښځینه ډاکټرانو کمښت یا نشتون ستونزه ډېره جدي ده.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم دا مني چې ټول افغانان په یو ډول روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري. دغه وزارت وایي چې 90% افغانان له 2 ساعتو پلي تګ وروسته روغتیایي مرکزونو ته رسیږي. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وین اکمل سمسور په وروستیو شلو کلونو کې د روغتیا په برخه کې شوي پرمختګونه د قناعت وړ ګڼي او وایي په دې موده کې د روغتیایي مرکزونو شمیر له 500 مرکزونو څخه 3500 ته لوړ شوی.
اوس د افغانستان د عامې روغتیا وزارت یو پروګرام لري چې خدمتونه داسې وړاندې شي چې لګښت راکم کړي. بل په روغتیایي مرکزونو کې په کارکوونکو کې د طبابت اخلاص دی چې له بده مرغه په دې برخه کې کار نه دی شوی.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په تیر کې هم دا ویلي وو چې اوس تر ډیره د ښځینه ډاکټرانو او قابله ستونزه هم هواره سوي او د برخې ته نور هم پام کوي. د ملګرو ملتونو د هغه پریکړه لیک له مخې چې د 2012 میلادي کال د دسمبر په 12مه نیټه تصویب سو، باید د یو هیواد 90% خلک یو شان او با کیفیت روغتیایي خدماتو ته لاسرسی ولري. د روغتیا وزارت وایي چې په تیرو شلو کلونو کې د روغتیا نړیوال سازمان یونیسف، نړیوال بانک، د آسیا پراختیایي بانک او یو شمیر نورو نړیوالو سازمانونو له دې وزارت سره په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو د ښه کېدو په برخه کې مرسته کړې چې دغه مرستې په لرو پرتو سیمو کې روغتیایي مرکزونو د جوړېدلو او د پولیو، ملاریا او کرونا وایرس سره د مبارزې په برخه کې لګېدلې دي. سږ کال د ټولو د روغتیایي پوښښ نړیواله ورځ په دې شعار، یعنی له ټولو ساتنه وکړې، نمانځل کیږي. دا شعار تر ډېره کرونا وبا سره د مبارزې او د دغه وایرس په مهارولو پورې تړلی دی. هغه وایروس چې له یو کال زیات وخت کیږي چې په ټوله نړۍ کې خپور شوی چې لا تر اوسه پرې له 70 میلیونو ډیر خلک اخته شوي او له 1.5 میلیونو زیاتې هم له امله مړه شوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش د دغه سازمان په رسمي پاڼه کې ویلي دي چې روغتیایي خدماتو ته د خلکو د لاسرسي د نړیوالې ورځې په مناسبت باید په نړیوال روغتیایي سیستم ډیره پانګونه وسي تر څو دغه ناورین ختم شي. ملګری ملتونه په داسې حال کې د قورزمانځي چې لا تر اوسه د کورونا وایرس د مهارولو لپاره واکسین د دغه سازمان لخوا نه دی تایید شوی. په افغانستان کې تر اوسه په کورونا وایروس نږدې 9000 کسان اخته شوي او 1909 کسان ترې مړه شوي دي. د عام روغتیا وزارت وایي دا چې ډېر نړیوالې مرستې د کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره وي، دوی نورو برخو لکه د ماشوم ګزن یعنی پولیو ته د تیرو کلونو په شان رسیدنه نه ده کړې.
دوستانو وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم درته لرو، خو دم ګړی به ورسو له کابل څخه به د ناجیې صافۍ څخه د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه واورو.
د کندوز د سپینزر فابریکه خپل فعالیت بیا پیلوي. دا تصدی تر ډیره د غوړیو او صابون جوړولو په برخه کې فعالیت کوي چې د کورنیو جګړو پر مهال زیانمنه شوې وه. د کندوز د سپینزر تصدی رئیس زبیح الله زاهد وویل چې د کندوز سپینزر فابریکې د بیا فعالېدو لپاره نوي ماشینونه پیودل شوي دي. نوموړي وویل چې دغه ماشینونه د 1,60,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د افغانستان او ازبکستان هیوادونو د هوکړې له مخې د یادې فابریکې د بیا فعالېدو په خاطر پیرودل شوي او کندوز ته انتقال شوي دي. د ښاغلي زاهد په خبره دغه 15 نوي ماشینونه په 24 ساعتونو کې د 10 ټنه غوړیو د تولید ظرفیت لري. هغه زیاته کړه چې د دغې تصدۍ د بیرته فعالېدو سره به سلګونو کسانو ته د کار زمینه برابره شي. د هرات ولایت د اسلام قلعه ګمرک نوی رئیس د ملي عوایدو له لارې د افغانستان د ځان بسیاینې او د هرات په ګمرک کې له فساد سره په کلکې مبارزې ټینګار کوي. محمد یونس رهنورد تر معرفي کېدو وروسته رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې د ځان بسیاینې او عوایدو لوړېدو په برخه کې هر ډول همکارۍ ته چمتو دی. نوموړي وویل چې له فساد سره مبارزه به د دوی د کارونو لومړیتوبونه څخه وي. تر دې وړاندې د هرات والي سید وحید قطلي ویلي و چې د هرات د ګمرک 90% عواید د مافیې کړیو لاسته ورځي، خو د افغانستان د مالی وزارت تازه ژمنه کړې چې د نویو رئیسانو په ګمارلو سره به هڅه وکړي چې په ګمرکونو کې د فساد مخنیوی وکړي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 1.5 افغانۍ، یو یورو 2.5 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 40 افغانۍ 20 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 10 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 25 پوله، زر هندي روپۍ 1,000 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1,480 افغانۍ.
دوستانو د اقتصادي خبرونو د ازادي رادیو پر ویب سایت هم بیا اوریدلای سي او ولوستلای سي په تمه د ازادي رادیو ټکی کامیا ازادي رادیو ټکی ورک. اوس په یو نړیواله موضوع واخلو. ایران د یوې ټولنیزې شبکې چلوونکي اعدام کړ. روح الله زم چې په ټلګرام کې یو چینل درلود او له فرانسې څخه ورته کار کاوه، هغه مهال ایراني ځواکونو ته په لاس ورغی چې عراق ته ولاړ. د بشري حقوقو او د خبريالانو د دفاع ټولنو د موري د اعدام له حکم سره مخ کله مخالفت ګند کړي وو. اسمه سروان په دې اړه نور تفصیل راکوي.
ایرانی رسنیو د یوې ټولنیزې شبکې د چلوونکي روح لازم د اعدامېدو خبر خپور کړ. زم په ټلګرام کې د احمد نیوز په نوم پانه چلوله. د ایرانی رسنیو د راپور له مخې د تهران محکمه اعلان وکړ چې نن سهار د احمد نیوز رسنۍ د مؤسس او چلوونکي روح لازم د اعدام حکم تطبیق او حق پدار وزړول شو. د ایران د قضایه قوې ویندوی د سه شنبه په ورځ ویلی و چې د دغه هیواد سترې محکمې د روح الله زم د اعدام سزا تایید کړې ده. روح الله زم چې په فرانسه کې اوسېده، دوه کاله وړاندې عراق ته لاړ، هلته ونیول شو او وروسته ایران ته یوړل شو. د ایران د انقلابي محکمې رئیس قاضي ابوالقاسم د 6 کال په دوبی کې د احمد نیوز ټلګرامي کانال چلوونکی په 14 قضیو کې تورن او په اعدام محکوم کړ. پر روح لازم پر لګول شوی تورونو کې فرانسې او اسرائیل ته جاسوسي هم شامل و، خو په خپل ځم دا ټول تورونه رد کړي او ویلي و چې یوازې خبريال دی. د بشري حقوقو نړیوالو ادارو په تیر یو کال کې په زندان کې د روح لازم د شکنجه کېدو او د شکنجه په زور له هغه څخه د اعتراف اخیستو له کبله اندېښنه ښکاره کړې و. د روح الله زم پلار محمد علی زم د 6 کال په دوبی کې د انقلابي محکمې له لوري د اعدام حکم غیر قانوني وباله او ویل چې زوی د محاکمې په بهیر کې له خورا ابتدایي حقونو به برخه وو. د بی پولی خبریالانو ټولنې هم ویلی و چې د روح لازم د اعدام لپاره د ایران محکمې حکم غیر قانونی دی او محاکمه نامنصفانه ده. په وروستیو کلونو کې ایران د خپل حکومت ګڼ شمېر سیاسي مخالفان په ګاونډیو هیوادونو کې نیولي او خپل هیواد ته وړي دي. تر دې وړاندې یې د اهواز د بیلتون غوښتونکو مشر په ترکیه کې ونیو او تهران ته یې انتقال کړ.
آزادی راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
کابل چاپ ورځپاڼو په نننیو ګڼو کې تر ډېره د خبریالانو هدفي وژنو باندې لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي. دغو ورځپاڼو مهم ټکي ناجیه صافی اخیستې دي.
بیسا ورځپاڼې په دې وروستیو کې د خبریالانو هدفي وژنو زیاتېدو او د ملینو د نیولو په تړاو سرلیکنه خپره کړې ده. وړاندې په سرمقاله کې کابل ولایتونو کې د خبریالانو، سیاسي فعالانو، د فکر خاوندانو او علماو هدفي وژنو ته اشاره شوې راغلي چې دغه لړۍ له څو کلونو راهیسې پیل شوې او له افغانانو یې ډېر ښه قدرونه اخیستي دي. لیکوال لیکلي اوس چې افغانستان د سولې پروسې له پیل کېدو سره د خپل برخلیک ټاکلو په پړاو کې دی. د داسې هدفي وژنو زیاتېدل په تېره چې یا یې مسؤلیت څوک په غاړه نه اخلي او یا د داعش له مبهم ادرس څخه یې پړه منل کېږي، زموږ د راتلونکي په هکله زیاتې پوښتنې ذهن ته راولاړوي. ویسا ورځپاڼې پر خلکو غږ کړی چې د خبریالانو، سیاسي او مدني فعالانو او دیني علماو هدفي وژنې جدي ونیسي او پوښتنه یې وکړي چې کنه نو د ورځپاڼې په باور په دې برخه کې غفلت په نه جبرانیدونکي عواقب ولري. هشت صبح ورځپاڼې هم خپل سرمقاله کې د خبریالانو وژنو د مخنیوي موضوع ته ځانګړې کړې ده. وړاندې راغلي چې په دې وروستیو کې د خبریالانو د وژلو نوې سپه پیل شوې چې د رسنیو د کارکوونکو په منځ کې یو ډول وحشت خپور کړی. ورځپاڼې لیکلي په داسې حال کې چې د حکومت یو شعار د بیان ازادۍ، خوندیتوب او د رسنیو پیاوړتیا ده، خو په وینا یې په عمل کې په دې برخه کې هیڅ کار نه دی شوی. ورځپاڼې پر حکومت هم غږ کړی چې که د دغو هدفي وژنو مخه ونه نیسي، لرې نه ده چې د بیان ازادۍ دغه څو کلنې لاسته راوړنې له منځه لاړې شي. او هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د هرات خواف ریل پټلۍ لارې د ایران او افغانستان د نښلولو په اړه لیکنه کړې ده. وړاندې راغلي په پام کې ده چې دغه پټلۍ له هرات تر مزار وغځول شي او له هغه ځایه بیا د منځنۍ آسیا د هیوادونو له لارې له نورې نړۍ سره وصل شي. هیواد لیکلی چې دغه لاره به په اسانۍ سره د افغانستان توکي لومړی ایران او بیا له ایرانه ترکیې او له هغه ځایه اروپا ته په لنډه، ارزانه او اسانه لاره ورسول شي. د ورځپاڼې په وینا دا نه یوازې د افغانستان بلکې د ایران سیمې او نړۍ لپاره مهم اقتصادي پرمختګ دی.
افغانستان له طبیعي اړخه یو غرنی هیواد دی چې یو په درېمه برخه یې غرونه نیولې ده. د غرونو کلیوي خوا طبیعي ښکلا ده، خو په خپله سینه کې پراخې عایداتي سرچینې هم لري. د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت د معلوماتو پر بنسټ په دې هیواد کې 1400 ډوله پیژندل شوي کانونه شته چې ډېر یې په غرونو کې دي. د کرنې او بلګونې او مالدارۍ وزارت به وایي د افغانستان نږدې 50% کرنیز سکتور د غرونو څخه پر بهیدونکو اوبو خړوبېږي. د راپور د غرونو د نړیوال ورځې په مناسبت امید ظهیر مل چمتو کړی.
افغانستان په غرونو کې کلابند هیواد دی. د غرونو دا لړۍ له یوې خوا د هومالیا او له بلې خوا د لویدیځې اسیا له غرونو سره نښتې. کله یو اړخه دا د افغانستان طبیعي ښکلا ګڼل کېږي، له بلې خوا د دې وطن د خلکو ژوند سرخ هم روان ساتلی دی. کرنه او مالداري چې د افغانستان له نیمایي زیات نفوس پرې اخته دی، له همدې غرونو څخه په مستقیم او غیر مستقیم ډول تغذیه کېږي. د افغانستان د کرنې، اوبه لګونې او مالدارۍ وزارت وایي غرونه د افغانستان د خلکو په ورځني ژوند کې د یو بنسټ په توګه مطرح دي. د دې وزارت وایاند اکبر رستمی ازادي رادیو ته وویل د افغانستان 50% کروندې د هغه اوبو په وسیله خړوبېږي چې له غرونو سرچینه اخلي. یوازې دا نه، بلکې د غرونو د مالدارانو لپاره 50% څړځایونه هم برابر کړي دي. د خغلی رستمی له قوله د افغانستان غرونه په خپل غیږ کې نوی سلنه مسامیر او غیر مسامیر زنګلونه هم لري چې خلک ترې ګټه اخلي.
یعنی مجموعا فعلا ساحات جنگ
په ټوله کې اوس زمون زنګلونه له 1.8 میلیون هکتار زیات سوي، په داسې حال کې چې لس کاله وړاندې دا سطح 1.3 میلیون هکتار ته رسیده.
10 سال قبل 1.3 میلیون هکتار بود.
خو په غرونو کې دا ځنګلونه خوندي هم نه دي پاتې، بلکې په ډیرو ولایتونو کې لا هم پرې کیږي. کونړ یو له همدې ولایتونو دی.
زمانم ننګیالی دی، زمونږ د دولت نه دا غوښتنه ده په هغه ځایونو کې چې دا ځنګلونه په غیر قانوني ډول ول کیږي، لکه مانوګی او شوړیک او دیوګل او دانګام او نیشګام غزابات، دولت نه مونږ جدي غوښتنه لرو چې په دې برخه کې اقدام وکړي.
خو د پکتیا، خوست او نورستان په ګډون بیا په یو شمېر نورو ولایتونو کې حکومت او د سیمې مشرانو د دې کار مخه نیولې. د جیولوجی یا ځمک پیژندنې او چاپیریال ساتنې کارپوهان وایي په غرونو کې د ځنګلونو وهل د پراخو سیلابونو او لویو زلزلو د راتلو ګواښ پیښوي. له کرنې او مالدارۍ سربیره د افغانستان غرونه په خپلو سینو کې پراخ طبیعي ذخایر هم لري. د افغانستان د قانون او پیټرولیم وزارت د معلوماتو پر بنسټ په دې هیواد کې 1400 بیلابیل کانونه پیژندل شوي چې ډېر یې په غرونو کې دي. د دې وزارت ویان عبدالقادر مطفی ازادي راډیو ته وویل که څه هم د دې کره شمیر نشته چې په غرونو کې د شته طبیعي ذخایرو سلنه څومره ده، خو ډېری قیمتي کانونه په همدې غرونو کې دي.
طلا، اوسپنه، قیمتي نیمه قیمتي ډبرې، صنعتي منرالونه لکه تالک، مرمر، کومایت او مختلف برخې دي چې د افغانستان
که څه هم په افغانستان کې د شته ټولو طبیعي ذخایرو بیه نږدې 3 تریلیون ډالر اټکل شوي، خو د قانون او پیټرولیم وزارت بیا وایي په کلنی ډول له خپلو کانونو نږدې 1 میلیارد افغانۍ عاید لري. خو د افغانستان په یو ډېر شمېر غرونو کې غیر قانوني کیندنې هم روانې دي. د قانون او پیټرولیم وزارت د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال نږدې 1500 ولسوالیو کې د سیمې خلکو، زورواکانو او وسلوالو لخوا دا ډول کیندنې کیږي. د افغانستان له غرونو له دې پرته پر غنیزه برخه کې هم کار اخیستل کیږي او همدا اوس د ډیرو غرونو څخه تیږي په بیلابیل ډول کیندل کیږي. کارپوهان که څه هم دا کار یو اړتیا بولي، خو په اوږد مهال کې له زیان هم خالي نه بولي. ثانویر زهیر یو له دغو کارپوهانو دی.
خو یوه خبره باید له پامه ونه غورځوو چې د اوږد مهال لپاره د انسان هر ډول لاسوهنې په طبیعت کې ستر زیانونه د ځان سره لرلی شي.
افغانستان 15 یو مهم غرونه لري چې هندوکش، بابا غر، سپین غر، تور غر او سلیمان یادیږي. خو له دې پرته یې په پراخ او ارت سینه کې یو شمېر نور لوی او واړه غرونه هم شته. د افغانستان حکومت وایي کوښښ کوي چې د امنیت په خوندي کولو سره دا غرنی هیواد د سیلانیانو په یو ستر نندارتون بدل کړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
دوستانو بیا هم شرخلی مننه چې تر دې مهاله مو زموږ خبرونه را سره واورېدله. اوس به موږ ستاسې هغه پیغامونه واورو چې ازادي راډیو ته مو راستولې وو.
ستاسو له پیغامونو
ویروس اخلاقي هلمند ولایت نه تاسو سره دغه پیغام شریکوم. دا چې زمونږ یو بل تکړه جنالیس ملالۍ میوندۍ په شهادت رسېدلې ده. موږ تلان پېژمن کښې که الیاس دایي مو در وسله دی یخ سوي، ځکه چې د هغه د شهادت موږ ډېر کمزوري کړي یو. نو هیله من یم چې زموږ د ټولو خبریالانو قاتلین پر مثال پیدا شي او ټوله نړۍ ته دا وښودل شي چې دا څوک دي چې د ازادۍ باندې دوی بریدونه کوي او تل دوی دغه بریدو ته دوام ورکړی دی. دا باید چې هرې کورنۍ ته وښودل شي او باید چې پیدا چې موږ د دولت څخه په جدي توګه دغه غوښتنه کوو که شا چې د ازادۍ باندې دغه خلک بریدونه کوي او د دوی ږغ چپوي. نو هیله من یم د دایي صاحب کورنۍ ته دغه خلک په ګوته چې وسلام په احترام.
دا محمد د لغمان ولایت د نشنګ ولسوالۍ د سایګل د درې د پراډولۍ د کلي اوسېدونکی یم. وروره، موږ سره د زراعت او مالدارۍ د ریاست موږ سره وخت تېر کېښوده چې تاسو ته موږ د 100 کرو خلکو هلته ځمکه کې غنمې وانچو. موږ ته وویل د کرنې مالدارۍ ریاست د لغمان چې تاسو دا کومه ځمکه چې دا دلته چهارمغز وکړئ، بیا چې کله دا ونې لویه شو بیا موږ تاسو ته د دې حاصلات چې دا تاسو ته پیسې در کوو. اوس دا ځمکه موږ شاړه پاتې ده او موږ د ازادي راډیو نه غواړو چې دغه بیا نشر کړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ما دا دې راډیو ته دا پیغام دی چې دا موږ د هلمند ولایت دغه واکسیناتوران چې دي دا کله نا کله چې وساسي متراجي مخکې راتله اوس متاسفانه چې پر مخ باندې شوي اضافه چې هم پکې که دولتي کرایه تیار څوک یې په دې مځکه کې نهشته دوستاسو مهمه ده چې زموږ وختر مسلمینونه پرې ورسوي او موږ ته دا زموږ واکسینونه بېرته را ایله کړي او موږ ماشومان مریضان دي نو یله د ستاسو سره په نوې همکاري زموږ سره د همکاري وکړي مسلمینونه راځي کوي. سلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
دوستانو یو ځل بیا مننه کوم چې خپل پیغامونه مو ازادي راډیو ته راستولي وو او د خپل سیمو ستونزې مو سره شریکې کړې وې. دا د موږ هم خبرې کړې. هیله ده چې اړوندو مسولینو اوریدلې وي. ورځو د خبرونې نیمایي برخې ته په کابل کې 12:30 سوې. یو ځل بیا د مهمو خبرونو سرټکي له سالم محمد صالح څخه اورو.
د کندهار د والی ویان ادعا کوي چې د دغه ولایت په 15 ولسوالیو کې په تیرو 48 ساعتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې 119 وسلوال مخالفان وژل سوي او 9 نور اټپین سوي دي. تر دې مخکې وسلوالو طالبانو په جړی کې د 10 ملکیانو د وژل کېدو ادعا کړې وه. پر کابل ښار د نن ورځې په راکټي حملو کې لږ تر لږه د یو کس د وژل کېدو خبر تایید سو. د کابل امنیه قمانداني وایي چې دغه راکټونه له یو موټر څخه پر بیلابیلو سیمو توغول سوي دي. په ورزګان کې د ملي اردو یو چارواکی وایي افغان سرتیرو د دهراوت ولسوالۍ له لاسه وتلي سیمې بیرته له وسلولو طالبانو ونیولې. په دې ولسوالۍ کې د ملي اردو یو قمندان وایي چې دغه سیمې تر درنو جګړو وروسته نیول سوي دي. د استرالیا میلبورن لوبډله وایي چې د بیګ باش لوب لپاره له افغان لوبغاړي 15 کلن نور احمد سره تړون لاسلیک کړ. ایران د روح الله زم په نوم د اپوزیسیون هغه ژورنالیست اعدام کړ چې آنلاین کارونه یې په 2018 کال کې په ایران کې د اقتصادي مسایلو په تړاو د مظاهرو لپاره د لو سره مرسته کړې وه. اسنا خبری اجنس راپور ورکړی چې دغه ژورنالیست نن سهار په دار ځړول شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د درملو او خوړو ادارې FDA موافقه وکړه چې د فایزر بایو انټیک شرکتونو د کورونا وایرس له واکسین څخه په بیړني حالت کې استفاده وسی. او د امریکا د متحده ایالاتونو سترې محکمې هغه قضایي دعوه چې د تکساس ایالت کړې وه او ولسمشر شامپ ملاتړ کړی و رد کړه. په دې دعوه کې غوښتل شوی و چې د امریکا په څلور ایالتونو کې د نومبر د 3 د انتخاباتو نتیجې چې جو بایدن ګټلی لغوه سي.
او سم اونیز پروګرام د زهرو کاروان چې اسم همکار عبدالنافع همت چمتو کړی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نوو ریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی و منی. زاد النافی همت د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې يم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د نشي موادو په لړ کې په افغانستان کې د شیشې استعمال په چټکی سره ډیریږي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو. خلومړی بل مسکاه او تک څخه د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه وابرو.
په ننګرهار ولایت کې زرګونه کیلوګرامه نشه یي مواد تر نیولو وروسته وسوځول شول. لومړی عملیات چې د قوس د میاشتې پر 13 نیټه له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو لخوا په خوږیانو ولسوالۍ کې وشول. په نتیجه کې 28 کیلوګرامه چارس ونیول شول. د کورنۍ یو چار وزارت ویان تر قاریان ازادۍ راډیو ته وویل دوهم عملیات چې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په غنیخیل ولسوالۍ کې وکړل. په نتیجه کې 10 کیلوګرامه هیروین او 15 کیلوګرامه تریا ونیول شول. په هرات ولایت کې نږدې 200 کیلوګرامه خشخاش او تریاک ونیول شول. په دې اړه د هرات امنیه قمندانۍ ویاند عبدالحد ولیزاده رسنۍ ته وویل لومړی عملیات چې د قوس د میاشتې پر 19 نیټه په گزر ولسوالۍ کې وشول په نتیجه کې پولیسو 180 کیلوګرامه خشخاش ونیول. 95 کیلوګرامه تریاک بیا په داسې وخت کې د پولیسو لاس ته ورغلل شي په پام کې وا هرات ښار ته قاچاق کړل شي. د دې نشه یي موادو د قاچاقو په تور څلور تنه هم نیول شوي دي. په تخار ولایت کې د سلګونو نشه یي ګولیو د قاچاقو مخه ونیول شوه. د کندوز د امنیه قمندانۍ ویاند انعام الدین رحماني ازادۍ راډیو ته وویل درې نفره د قوس د میاشتې پر 18 نیټه په داسې مهال کې ونیول شول چې غوښتل یې د ټابلیټ کا په نوم زر دانې نشه یي ګولۍ کندوز ښار ته قاچاق کړي. په یو بل اقدام کې د تخار ولایت پولیسو د نشې موادو یو قاچاقکونکی د دې ولایت په کلفګان ولسوالۍ کې له 100 کیلوګرام او 400 سره نیولې دی. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې 15 تنه په داسې وخت کې ونیول شول چې غوښتلې نشې ګولۍ او نور نشې مواد کابل ښار ته قاچاق کړي. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل له نشې موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د موټرو د تلاشۍ پر مهال د خیرخانی په کوتل او پلچرخي سیمو کې 10 کیلوګرامه چارس او 1922 ټابلیټ کا ګولۍ په دوو موټرو کې ونیولې. د دې نشې موادو د قاچاقو په تور درې تنه هم نیول شوي دي. د پروان ولایت په سالنګ ولسوالۍ کې دوه تنه په داسې حال کې ونیول شول چې غوښتلې 19 کیلوګرامه چرس د افغانستان له شمالي ولایتونو څخه کابل ښار ته قاچاق کړي.
مسکا هوتک و چې د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې را اورولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د نشې موادو په لړ کې په افغانستان کې د شیشې استعمال په چټکۍ سره ډیریږي.
لکه څنګه چې د تریاکو او د هیروینو یو لوی مشکل سره مخ یو کېدای شي چې یو لسیزه وروسته موږ د میتامفیتامین د اعتیاد او د کاروبار سره هم مخ شو.
په یو بل راپور کې مو په کندهار کې د ښځینه متاجرو لپاره د روغتیایي مرکزونو د نشتوالي موضوع څېړلې ده. په کابل ښار کې د محتاجونو د راټولېدو په اړه د کابل د ولایتي شورا له یو غړي عبدالخالق ځاځي سره مرکه لرو.
که تاسو لاړ شئ دغه نن هم مثال د پل ارتل لاندې عملته یو 10 منټه کښېنې تاسو به ګورئ چې څو کسه به راځي تا ته به وایي چې کوم شکل هغه غواړئ مخدره مواد نمونه یې درته اخلي.
د خاصدار په نوم یې معتاد وایي چې اوس هیڅوک باور نه ورباندې کوي.
زه فکر کوم چې زه اوس څنګه چلو چې پلاره تا ولې داسې کار وکړو. اول به زه خبر کړم بیا به دغه کار کړی ته د زوی عمل نه خبر نه یم نو نامزاد دی.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم اورېدلی سي.
تاسې انډیوالان نه یاست، سم شیطانان یاست. شیطانان نور زمونږ او ستاسې مړی او ژوندی بند دی. زه ورک شئ، د مخې مې ورک کېږئ.
اوس خبرونه د شیشې د استعمال او قاچاق په موضوع باندې پیل کوو. په افغانستان کې د نشې موادو په لړ کې د شیشې قاچاق او استعمال په چټکۍ سره ډیریږي. د روان شمسی کال پیل څخه بیا تر اوسه پورې پولیس په افغانستان کې نږدې 1000 کیلوګرامه شیشه د قاچاقو او خرڅلاو پر مهال نیولې ده. له نشې موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد موحد ازادي راډیو ته وویل اوس پر هغو ولایتونو سربیره چې د شیشې معتادین لري په هغو ولایتونو کې هم دا نشه رواج سوي چې پخوا د نشې موادو قاچاق او استعمال پکې لږ و. په دې اړه مرسجن ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز تر نک وړاندې کوي.
د نشې موادو 200 قضیه چې د 1499 شمسی کال د حمل له میاشتې څخه رانیولې بیا د قوس تر میاشتې پورې له نشې موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته رسېدلې. ډېره برخه د ښیښې یا میټا فیټامین په قاچاقو پورې اړه لري. د نشې موادو سره د عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد ازادي راډیو ته وویل په دې وروستیو وختونو کې د نورو نشې موادو په پرتله د ښیښې قاچاق ډېر سوی دی. اندا چې په هغو ولایتونو کې هم پولیسو ښیښه نیولې چې پخوا هلته د نشې موادو قاچاق بیخي نه و.
له بده مرغه چې د شیشې قاچاق د ډیرېدو په حال کې دی. د دې ډول نشې موادو قاچاق څو ولایتونو ته غځېدلی دی. مرکزي ولایتونه لکه بامیان او دایکنډي، دغه ډول په جنوبي ولایتونو کې هم ډیر سوي دي لکه خوست، پکتیا او پکتیکا ولایت کې. اندا چې کونړ ولایت داسې یو ولایت چې موږ هلته له څو کالو راهیسې د نشې موادو د قاچاقو قضیه نه درلودې، خو سږ کال د شیشې یوه قضیه له نشې موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته رسېدلې ده.
ښیښه لومړی په 2008 میلادي کال کې په هلمند ولایت کې د پولیسو لخوا ونیول سوه، خو تر دې وروسته کال په کال د ښیښې قاچاق او قاچاقونکو نیول پسې ډیریږي. د ملګرو ملتونو یو راپور چې په 2006 میلادي کال کې خپور سو ښیي د دې تر څنګ چې له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته ښیښه قاچاقېږي، طالبانو هم د افغانستان په فراه او بادغیس ولایتونو کې د ښیښې جوړولو کارخانې جوړې کړې دي. د نشې موادو سره د مبارزې وزارت پخوانی معین هارون رشید چیرزاد د زرګونو نباتي نشې موادو معتادینو ترڅنګ د کیمیاوي نشې موادو رواج کېدل په تیره بیا د ښیښې نشه د اندېښنې وړ بولي. دی وایي له دې واقعیت څخه داسې ښکاري چې افغانستان به په راتلونکو کې د کیمیاوي نشې موادو بازار وي.
د کاچاګبرانو هغه نواوریانی دي چې موږ ته د ګاونډیو هیوادونو نه دغه ظرفیتونه او دغه تخصص را انتقالیږي او افغانستان ولس په دغې لارې نه په کاچاک باندې اموخته کوي او اوس یو بازار ګرځېدلی دی. د ما ویره دا ده چې په آینده کې کیدای شي لکه څنګه چې د تریاکو او د هیروینو یو لوی مشکل سره مخ یو کیدای شي چې یو لسیزه وروسته موږ د متانفیتامین د اعتیاد او د کاروبار سره هم مخ شو.
هغه کیمیاوي مواد چې د ښیښې په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کیږي له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته راوړل کیږي، خو په دې وروستیو وختونو کې د نشه یي موادو قاچاقونکي په فراه او بادغیس ولایتونو کې د عمان په نوم یو ډول بوټي هم د ښیښې په جوړولو کې کاروي.
محمد ایاز سنکو چې د ښیښې په اړه راپور اوروه.
نشه ای موادو سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده؟
کوم قاچاقبر چې نیول کی دغه پاړوان تر اوسه موږ ته د عدلي او قضایي ارګانونو څخه ندی راغلي.
د نشه ای توکو د ستراتیژۍ او تطبیق دولت پاتې راغلی ده.
هلمند جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ
د مشهد بدین سره د تریاکو د کیش تړل کار نه دی.
چلته مخالفین شتون لري چې خامخا قاچاقبر دی چې د ګټي کارخانه موجوده وي.
د دې پوښتنې جواب د آزادۍ رادیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اوریدلای شئ.
درنو اوریدونکو، اوس کندهار ولایت زو او د شزنه موتادونو لپاره د روغتیایي مرکزونو حال اخلو. په کندهار ولایت کې د موتادو شزو د درملنې لپاره یو مرکز هم نسته. د کندهار موتاد شزو وایي چې د شزنه موتادونو لپاره د روغتیایي مرکزونو نشتوالي دوی دې ته اړستلې دي چې نشو ته دوام ورکړي. د دې شزو له جملې څخه یوه هم جمله ده چې له کړاوونو څخه ډک ژوند تېروي. دا وایي څو کاله کېږي چې له کوره د باندې له نورو موتادونو سره نشې کوي. په دې اړه به زموږ د همکار صادق رښتینې راپور واورو.
دا ښځه جمیله نومیږي، 15 کلنه ده. هر ورځ له کوره د باندې له نارینه معتادینو سره هیروین یا پوډر څکوي. جمیله د شپږ اولادونو مور ده او له تېرو یولسو کلونو راهیسې نشې ته مخه کړې. دا وایي میړه یې د دغو موادو کاروبار کاوه او معتاد هم و. د جمیلې په وینا سره لدی چې له نشه یي موادو یې کرکه کوله، خو میړه یې دا هم په نشه روږدې کړه. په نشه د روږدې د ښځې په سترګو کې اوښکو او پښیمانۍ ځای نیولې او غواړي درملنې وسي، بیرته خپل عادي ژوند ته ور وګرځي او له خپلو اولادونو سره د خوښیو ډک ژوند ولري. کورنۍ تاوتریخوالی، فقر، نشه یي توکو ته اسانه لاسرسی او په کورنۍ کې په نشه یي توکو روږد کسان هغه لاملونه دي چې ډېر کله ښځې هم په نشه روږدېږي. په کندهار کې دا مهال په نشه د روږدو ښځو لپاره د درملنې کوم مرکز نسته. د معتادینو د سلبي سټریس روغتون مشر ډاکټر زمان غفوري وایي دوی یوازې په کورونو کې د معتادو مېرمنو د درملنې امکانات لري چې په روان کال کې 15 معتادې مېرمنې په خپلو کورونو کې د درملنې لپاره بستر کړي.
پیلن په کندهار کې د شدینه معتادینو کوم مرکز نسته، خو زموږ مرکز د کندهار کې د شدینه ناروغانو تداوی په خپل کور کې ترسره کوي. خو صرف موږ د هغه مریضانو تداوی کوو چې زموږ مرکز ته راشي، دوا موږ ورکوو، ویزیټ یې موږ کوو، معاینات یې موږ کوو، مریض تداوی اخلي په خپل کور کې.
په عین وخت کې د کندهار د ښځو چارو ریاست رئیس روقیه تکزی وایي د معتاد مېرمنو د درملنې لپاره د یو مجهز روغتون نشتوالی د دې لامل کېږي چې دا ډول معتاد مېرمنو څخه د جنسي استفادې، اخلاو، د نشه یي توکو په قاچاق او ان په تروریستي فعالیتونو کې هم ناوړه ګټه واخیستل سي.
نه یوازې چې دوی په نشک باندې اخته یا خپل ژوند صحت دوی د خطر سره مواجه کړی دي، تر څنګ هم دوی د غلا او سرقت دا مسایل هم دوی پر مخ باندې وړي، او تر څنګ هم جنسي مسایل هم دوی پر مخ باندې وړي. نور تروسی عملونه هم په دې برخه کې دوی کومک وسره کوي په خپله د قاچاق د نشي توکو قاچاق هم دی په انتقال کې د دې څخه ګټه اخلي
په کندهار کې په نشه درور د میرمنو دقیق او تازه شمیر نه دی معلوم خو په 2009 کال کې د یو ان او ډی سی یا هم د ملګرو ملتونو د مخدراتو حکومت او جرمونو ادارې د سروې په اساس په دغه ولایت کې د ښځینه او نارینه معتادینو شمیر 100,000 ته رسیدي د کندهار د روغتیا چارواکي وایي اوس دغه معتادینو شمیر ممکن دوه چنده وي خو د درملنې لپاره په ولایتي کچه یوازې 130 روغتون شته
درنو اوریدونکو زمرد همکار صادق رشتینی راپور ما اوریده
رازا اکرم مونگا تا تا منتظرو
باز دادا زام راغلم اوز ما پا گاڈا میلاو کو
رازا رازا پا خواق که راغلی
اوهو دا ایروین چکوی
تا چه غالی چه ما متاد که یا
پا یاو دود چوک نموتا دیگی
دادا چه مردار شاید های چه پا یاو دودی سرای متاد کیگی
دا بیا چه ویلا
دا خبرم دی ازادی راجی دی زهر و کاروان پخبرونه که واوری دا
خیر دی پودر ما و حاصی را سرکی نا
نور زمونگ اندیوالی و لارا
زو لارم تاسی زما سرسم دخمنی کوی
وست محتاجینو در اطویه دو موضوع ترازو په خوا په کابل شهر کې معتادین پر یو ځای دومره ډېر نه لیدل کېدل خو اوس د ښار په بیلابیلو برخو کې ډلې ډلې لیدل کېږي چې یو ځای سره ناست وي او په ګډه نشه کوي دا چې په کابل شهر کې د معتادینو د ډله ییز نشه یې لات څه دی او ولې په ښار کې د دې ډول نشو مخه نه نیول کېږي په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمي د کابل ولایتي شورا له یو غړي عبدالخالق ځاځي سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې ولې د دې کار مخه نه نیول کېږي
دین ازم خبرم دین تاسم خبره دین حکومتم خبر ده او دین اتم اعظم خبره دین شپرسم اعظم خبره ده قومنده امنیدم خبر ده ټول خبر دی ول متاسفانه چې هغه اجرات چې د قنات وړ یا اجرات نکیږي مونږ ورته بار بار طرح ور کړی دی تا دا مورته ویلی دی چې مونږ حاضر چې خپل در سره لاړ شو ساهیته یو صحیح عملیاتي پلان جوړ کړي داسې عملیات وکړي چې ټول ونی سي تلاشی کوئی کورونا هم تلاشی کئی دکانونا هم تلاشی کئی دا ټول ونی سه او بلال تا پوسته وا چوائی بیا دا سیستم جوړ که چی بیا تا اگه حمل و نقل دی سیست چی ور ترازی ام بند شی سپلای ام بند شی او بلاخره اگه فروش هم بند شی خو متاسفانه تروس پوری دا سی کار نده شوائی چی دا مونگ تاز دا پار دا قناعت وروی دیر پر داگا ویلاشم چی او تیاد امنیتی مسئولین زمونگ ورسا دی مسائلو کی شریک دی رسای دیر پاسانه دا این دونا چی دا کشمش نخود ورطوی اپ سخته پیدا کیږي ولی د مخدره مواد توکو کتا سو اوغړې دا ډیر په اسانه پیدا کیږي دا په خپل سوال ده او په دې پولیس خبر ده په دې ټول امنیتی نور ورګونه مربوطه ادارې خبر دي اجرات نه کی وخت چې نه کی امداغه مانا لري چې د کال یو میلیارډ ډالر تناسب د کابل خبره کوم د افغانستان ټول افغانستان څلور میلیارډ ډالر تنه متاسفانه چې په مخدره مواد کې هر کال استعمالیږي دا داخله خپل مملکت خبره کو او دا ډیر غټ یو غټ بزنس ته دوی د پاره د مافیا پر ادا ډېر لوی کړې دي او په دې کې ډېره ګټه کوي نو په دې خاطر حکومت په دې کې ډېر ضعیف عمل کوي ډېر ضعیف مخکې روان ده
کابل پولیس وایي چې ځینې مراکز باندې خصوصا د اتمه ناحیه باندې مونږ عملیات کړی دی او ځینې هغه کسان چې کاروبار یې کوو د مخدره توکو او معتادین ته رسول مخدره مواد دوی هم نیولی دي او بیا هم اقدام کوو آیا تاسو د دوی اقدام کافي بولی
اقدامات دیتا نه اقدامات دیتا ما مخکې ورته اشاره وکړه چې د سپلای لاره بنده کا دا دلته نه جوړیږي فابریکې نشته دلته راځي دې ځینه توضیح کیږي دلته خلک ځي دلته استعمالوي ساقي خانې دي همدا دا بند کوي د سپلای لارم بند کوي هغه څوک چې دلته کورونه یې نیولې دي او خلک کې په ساتیم دی دپاره دغه ونیسي او دا مطلق بند کوي هلته پوسته وه چې حکومت یې دا ډېره وړه وړوکې ساحه ده داسې کومه ساحه نه ده چې سړی ورته ووایي چې یو میلیون دوه میلیون نفوس پکې ژوند کې کنټرول ډېر مشکل ده امنیتي څوک دا خبره کوي چې مونږ دا کار کوو خو بیا خو مونږ د وایو چې نتیجه نه ده معلومه نتیجه چې مونږ تاسو قناعت پیو کوه نتیجه څه کوي چې پنځه کسان ونې سه هغه هیڅ ګټه نه کوي ما د پاره اساسي مسله دا ده چې دغه ستونزه حل شي او دا دومره غټه ستونزه نه ده کال په کال زیاتیږي میاشت په میاشت زیاتیږي
ځینې اوسیدونکي وایي چې دلته خلک د شپې تیریږي نه او دوکانونه بندیږي د خطر چې دلته دغه کسان هلته راځي اغلا کوي دغه ستونزې څومره تاسو دی بولې د خلکو ستونزې
زه تاسو ته وایم تاسو لاړ شئ هغه ساحې ته چې کله ورسېږه تپه کې یو دوه دقیقې بعد خپله فکر کوي چې زه یو ډېر خطرناک ځای ته راغلی یم، خپله احساسوي، هېڅ ضرورت دې ویلو ته نشته. ساحه چې ته وګورې نور په خپله پوهېږي چې زه یو ډېر خطرناک ځای ته راغلی یم، داسې ځای ته راغلی یم چې اصلا دلته حکومت نشته.
تاسو هم خپل مسؤلیتونه لرئ د مخدره توکو په مورد کې، تاسو په دې اړه څه کړي دي؟
زمونگا د کابل د ولایتي شورا د صحت او چاپیریال ساتنې کمیسون مونگا ها کمیټه چې دوی جوړی کړی دی، کاری کمیټه میاش دو کې وزل مونگا غواړي یا مونگا را غواړو یا مونگا غواړي ورزو مشترک ناستې لرو د خلکو سره په همدې موضوعاتو باندې، لکه تاسو چې څنګه د خلکو غږ دا د راپور مو جوړ کړی دی، زحمت مبصره داسې مونږ د خلکو مشکلات د خپلو سترګو لیدلې حال دا ټول ورسره شریکو مسؤلینو سره اته طرح ورکو ورته وای دی حل لار ده، ورته ساحې مو ورته ښودلی چې دا دا ساحه ومنا کې مو ورته ویلي چې دغه ساحه پاته منا کې دغه ساحه چې د مواد مخدر پکې ډېر خرڅېږي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لېږلی سئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریج پر 2:00 مزنه سپو خبريږي او وسته خاطرې وردی. د لغمان ولایت اوسیدونکو خاصدار له 4 کال راهیسې نشه کوي. دا چې خاصدار ولې او څنګه په نشو اخته سو او وروسته د نشو له امله له 4 ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نکته کیسه کړې ده.
کیسه خو داسې وله، بس همدغسې د پولیس وختې لپاسه پل لپاسه ولاړم، دسمال مې سپاس ته نیولی و، یو انډیوال مې داسې وکتو، نو زه خدای شته ډېر جګر خونم سم، دا مالې تر ادا مالې یو پیرې ته مزه مو ګره، داسې خېټله مزه لري. بس همغه یو پیره مې چې وویلله، بس همغه سبب چې دې هلته را ورسول پېښور کې مې خپل کاروبار کو، ښه کاروبار مو د ورځې 2-3000 روپۍ مې پیدا کولې، کاللارې 2 دانې موټرسایکل را سره ولې ګنډه مې پې کولې، کاروبار خو زموږ ډېر سخت خراب کړم. بس دیال درا ورسیم سکور کې، بس اعتبار مې اعتبارم ختم سو، سکل نام ځا سو ما خدای شامل مې نورم رو پروج کېدو هم دسه سلو په عمل مې کو 200 تلاړو دسه فکر کې و، مس زه څنګه چالو کوم، ځان سره حیران وم چې پلار تا ول دسه کار وکړو، اول به زه خبر کړم بیا ودا کار کړو، ته دې زو عمل نه خبر نه نو نام ځات کې کور کې اعتبار به شي سپر ده، مولا الله سم خو ډیر شان ور کړی دي، اول مور ده بیا پلار ده بیا خورګانی دي.
دا زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورسته برخه ته راورسېدو او په دې برخه کې به هم د بخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د محمود کره د هغه دوه ډېر نږدې انډیوالان راځي، خو محمود ته ډېر درد ورغلی وي، هغوی دوه مخي او نازوانه بولي او ورته وایي چې زموږ او ستاسې انډیوالي پر همدې ځای پای ته ورسېده. دا چې محمود ته ولې درد ورغلی اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
سلیمه محمود خو خپل موسیقی اوری، رازه چه زاو تا خپل نشاو کو.
یاره نظیر جانه گل خبره ده وکره، زم خمار خماریم، ام داوست می پزده که راو گرزیده چه رازه نشاو شروع کو، خو تا وارده مخه که تا او درگه زب دا زروره خونی چه راو باسم.
اوهو سلیمه دا چنگ تک سپینچرز دی؟
یاره مامو جانا تم دیر ساده سرائی تو خدای تا کو بخت سپین چرس لیده لیده
نو تازه خو بخواه چرس و حل ده بیت سو شیدی
ده نشو پاچا ده پاچا
سم خبره او که بابا پنشو که بیا چه پاچاره اویست
دا پردر دی پردر چه زین خلق ورت هیروین وای
تاسی لیوانین چویه چه پردر چکوی؟
ولی پردر پجا چکوی؟
ولی تاسی هر او رس پردریان نوی نی چه ده سرکونو پا غاره او سیگی او یا پا مردار و لخته او که پراتوی
آقا پردر جلا دی او دا جلا دا پردر چه زر کالا وز کوی والا که خپل غزم در باندې خبره شي نور خلق ولال ته پریږده دا د پاچایانو نشه ده پاچایان
نو چې دا د پاچایانو نشه ده تاسې ولې ځانونه جمهوري ریاست ته نه کاندیدوئ
پاچایي څه کوو بابا موږ به تخت پاچایان یو
سلیمه دا سروره خو را دیخوا که چی پو خدای خمار خماریم دو مامو جان پا نصیب که با خدای دا نعمتونه نوی لیکلی
داده درواخلا
تازه خدا سه خوشحاله یاز لگه پاچه ایچی موقع تلیوی
داده غزه خوشحاله نشده چی طول دنیا غمونه بده پروگو باروی خوچی یاو دودو وحی اوگه بده سپکیشی بس نوری چکوی لکه پا آوا که چه والو ده
دا سینوی چه تاس اسمانونو تا خطلی هست او زمو پزمکه وازی پریخایم
بس تا خواقه دنو تا دقا ملنده را بانده و خو کل خونده خبر شه بیا بای هر ورز غواره
یار از زنی تیریم تاس تا دا پاچه یا پاسمانو که گرزیدل مبارک وی
محمود جانا راشو چه او کارو کو
سنگا کار
بس یوازی دانن پوڑه را سراوه پو ده او رس خوالاک پوڑه ریشه مونگ نوائیو چه ته تل مونگ سرا پوڑه روه یوازی غارو چه تا ته زمونگ دروخ و رختیا در معلوم شی بس
مامو جان سالیم زام خبر کوی پا ده اوزل چه کولو دی ولاک ایز بلا وی راش خوان دی و گارا
سام ده نن با ازام در سراوه هم او بگورو چه تاسه چنگ الوازه اید وای مرشون وای
او سریا چه در پیخه ده نروغه ای
او نروغه ایم وای مرشون وای وای وای
چه تکلیف لری
طول زن می درد کهوی تو با می ده نز نز تلرم او لسترگو می وخ که باییگی وای
نو تو خو روغ او جوړ وی دا څنګه داسې ناڅاپا ناروغ شوی
پرون زمان دیوالانو پودر را باندې وڅکل نن سهار یو چا راته وویل چې پودر سړی په یو ځل څکولو هم محتاط کوي
نوری نوری ته ورشه چې په دروازه کې څوک دی سمد مورې دا دې ورځه ته خو ماشوم نه یې نو ته ولې پودر څکول
بس غلطی رانه وشوه تر څو چې ژوندی یم بیا به د پودرو نوم هم وانخلم دیره مرداره نشده ما فکر نکو چه چوک با پیو زلم پیخته کیگی
راستا چه دکتر تا دی بوزم دا سینوی چه تکلیف دی نورم دیر شی
سمده درزه چه دکتر تا لرشو
نوری نوری پا دروازه که چوک بو تا بابا تا پرونان دیوالان دی
ورشه لوری ورطاوه چه راشی
سمده بابا دا دی ورزم تا خپلا پدر دخته ای دا غم لدل پودریان بیارا غوڑی
تا لرشا ما و دوی سر پریده
خواه سمده دا دی زمه
السلام علیکم محمود جانا
و علیکم سلام
محمود جانا خدای دی خیر کی صدر پیخه ده ناروغه
تاسی نپویگی چه صرا پیخه ده دیر دو مخی خلاکی هست ایس شرم آیا نلاره
ولی خدای دی خیر کی موگه چه گناه کرده چی را تا داسی بکاره
تاسی خب پویدل هست چه دا پودر دی او پا یه وزلت کولو سره سره موتاد کوی خو ما تا مو دروغو ایل ستاسی چه خیالو چه ما با دزان ملگره کره یا خو گوله زبا ایت کلا تاسی سره دا مرداره نشوه نکم
مامو جانه بیزای ما پا کاره اگه بلشی با ناروغه کره
و بکتیا وی ولی با مونگا تو ماد که
بس بس نور خبری مکوی زبا هر چه پوشوام نور زمونگا استاسی اندی والی پا هم دیزای ختم شوام تاسی اندیوالان نی هست سم شیطانانی هست شیطانان نور زمونگا استاسی مده و جوانده بنده زی ورک شیده مخیمه ورکیه گئی
آزادی رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
بلخ ولایت کې د کوچانو ریاست
مسولین
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره